طالبانو زه دلته څوک ډاکټر ته نه ځي، نه لترته ورته لري، نه مالدار، نه پوهېږم، نه چې دا څه شي ده چې شنه ده، هغه د پخوا غاړه ده، هغه د پخوا غاړه سړی ته ورته وایي تاثیر هم نه پر کوي. خو مخه مشا الله عمر صاحب دغه کوشش وکړي دا خلک بېخي تباه کېږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو اوس به هم ورسو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. کابل ته د طالبانو د یو پلاوی راتګ ځنډېدلی دی. ټاکل شوی وایي چې نن د دغې ډلې یو 15 کسیز پلاوی له کندهاره کابل ته راسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سفر د میکانیزم د نه بشپړېدو له کبله دغه سفر ځنډېدلی دی. د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم بنن په پلازمینه کابل کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي کیږي. له کورونا وایروس سره د مبارزې بیړنۍ کمیټې ویلي چې ټولې دولتي ادارې به د درې اونیو لپاره بندې وي، خو یوازې به روغتیايي مرکزونه، د ښاروالۍ تنظیفات، له کورونا سره د مبارزې کمیټه او امنیتي ارګانونه کار ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیره شپه د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر څو پوستو ډلې بریدونه وکړل. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید له کبله افغان ځواکونو له څلورو پوستو تکتیکي شاته کړی او جګړه لا هم روانه ده. په نړۍ کې د کورونا په وایروسو د اخته کسانو شمېر شپږ لکو ته نږدې سوی. پرون جمعه په دې وایروسو د اخته کسانو تر ټولو زیاتې نوې پېښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وې، خو تر ټولو د زیاتو مړینو راپور بیا ایټالیا ورکړ. او په سربیا کې محکمې یو تن په دې خاطر په درې کاله حبس محکوم کړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو په خاطر یې د ځان د تجرید یا له نورو خلکو څخه د جلا کولو امر نه و عملي کړی. دوستانو د دغو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم د زهرو کاروان چې زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاودن لافي همت يم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په 1492 شمسي کال کې د نشي موادو تر زرو ډیر قاچاقونکي نیول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مرسجن ارسالات څخه د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه واورو.
په تیر شمسی کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو 1340 قاچاقونکي په جزا باندې محکوم کړی دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل په 1499 کال کې د نشئی موادو 1340 پی کې د 1523 تورنو کسانو سره یو ځای دی مرکز ته معرفي شوی دي. لدې جملې څخه 1340 کسان د دې مرکز د محکمو لخوا له 1000 نقدي جریمې څخه نیولې بیا تر دې شو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. لنیورشو کسانو سره څه د پاسه لستونه هیروئین، مورفین، تریاک، چارس، خیخه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول شوي دي. په جوزجان ولایت کې څه د پاسه 8 ټنه نشئی مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسدالله یادګری ازادي رادیو ته وویل په تیری وکال کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د څه د پاسه 100 عملیاتو په نتیجه کې تر 8 ټنه ډیر هیروئین، خیخه، چارس، تریاک او شراب تر نیول وروسته سوځول شوی دي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور د عدلي او قضایي مرکز محکمو لخوا څه د پاسه 50 کسان په جزا باندې محکوم شوی دي. او د ونی وروستي پیخه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرام نشئی مواد بنول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې د ننګرهار ولایت پولیسو د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې 214 کیلوګرام چرس ونیول چې په یو موټر کې پټل شوی وو او په پام کې و چې جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. په 1928 شمسی کال کې د نشي موادو تر زور ډیر قاچاقونکي نیول شوی دی.
اغل ور پوری او اکثر سپاچار واکې چې وڅیاله نه پاتې دی هغه به څنګه هغه به قانون منګول ته وسپارل شي دا وڅیاله نه پاتې دی او قانون ته نه سپارل شي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د معتاد مور او پلار لامل د هغوی اولادونه څومره د احتیاط له خطر سره مخ دي.
مادر ما مواد استفاده میکنه.
مور او پلار مې نشه یاندي. کله چې بدوی نشه کوله سر برابر دی وګرځید.
په کابل کې د موتاجونو د درملنې لای وی ډاکټر سارا حیدری سره مرکه لرو.
ای واخزه با وجود دې چې موتاد د مګر د کورنۍ د خانه د اجازه نه ورکول کیږي چې هغه ادوی سنټر ته ولاړ شي خپل ځان بستر کی.
د نور الحق په نوم موتاد وایي چې د هیروینو د نشه د لاسه د نیم لک افغانۍ پورې وړیم.
دغه اوس د ما ځکه پټه یار چې دا رانه نیولې دي په وجه د همدغه څه په غلطه لار روانه ما.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
زما سره کار نه کوي.
څنګه کار دی؟
ډیر اسانه کار دی.
نو زما مکتب څنګه شي؟
اوس خبرونه د نشي موادو د قشاقونکو په نیول کې دوه باندې پیل کوو. په 1928 شمسی کال کې د نشي موادو تر زور ډیر قشاقونکو نیول شوی دی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي رادیو ته ویل په تیر شمسی کال کې د نشي موادو ډیر قشاقونکو نیول شوی او د دې تر څنګ زرګونه ټنه نشي مواد هم نیول شوی دي. د مشرانو جرګې غړي د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو هرکلی کوي او وایي چې حکومت به لوی قاچاقونکي او هغه دولتي مامورین هم ونیسي چې د نشي موادو په کاروبار کې لاس لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کوړاندې کوي.
که څه هم افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې ونسوي کولای چې تر 1998 شمسی کال پورې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه خپل ګډ کلنۍ راپور خپور کړي. خو له نشي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز راپور ښیي چې سخت کال د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په 1998 شمسی کال کې د تاریاکو او چرسو د قاچاقو تر څنګ افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق هم ډیر سوی دی.
سال 1998 نسبت به سال 90
په 1998 شمسی کال کې د 1999 کال په پرتله د نشئی موادو د قاچاقو پیخي ډیر وی. په 1999 کال کې مو 110 قضیه د 1135 تورنو کسانو سره درلودې. په داسې حال کې چې په 1998 کال کې مو د قضیو شمیر 102 او د نشئی موادو د قاچاقو په تور 1340 پیته کسان نیول شوی ول. په دې نیول شوی کسانو کې 109 دولتي کارکونکي او شپږ وشتي خزي او نوري بهرانيان دي.
خارجي هم شامل ازینو.
نیول شوی کسان له 100 افغانیو نقدي جریمه څخه نیولې بیا تر 150 کالو پورې په بند باندې محکوم شوی دي. د عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس له محکوم شوی کسانو سره څه د پاسه شل ټنه هیروئین، تاریاک، مورفین، چرس، خیخه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول سوی دي. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون غړی هاشم الکوزی وای ترڅو چې د دولت لوړپوړي چارواکي او هغه ستر قاچاقونکي چې له نړیوالې مافیا سره اړیکې لري ونه نیول سي د وړو قاچاقونکو نیول د نشي موادو ستونزه نشي هوارولی.
همداسې خلک ته چې په لوړو مقامونو کې ستا او د مافیا کړوی سره لاس لري او د مافیا د کړوی آیت ترلاسه کی او خارج نوري وادونو ته مستقیمه د مافیا او سره لاس لري هغه کړي په دولتي ځینو پوسټونو کې وسم پیالن قرار لري او هغه ولپړي او وخت تر څو چار واکې چې وس پیالن پات دی هغه به څنګه چې هغه به قانون منګول ته وسپارل شي دا وس پیالن پات دی او قانون ته نه سپارل شي.
دا د هم پر د پسې کال دی چې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د نشي موادو د قاچاقو پیخي ډیریږي او په 1998 کال کې په نیول سویو کسانو کې 228 داسې قاچاقونکي دي چې غوښتل یې نشئی مواد د هیواد د هوایی ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کړي.
محمد ایاز تر نه کوچ په تیر شمسی کال کې د نشئی موادو د قاچاقونکو د نیول کېدو په اړه راپور اوروه. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وویل چې دوی په تیر شمسی کال کې د نشئی موادو تر زور ډیر قاچاقونکي نیولې دي او اوس د معتادو ماشومانو موضوع ته راځو. په نشو باندې د ډېرې اخته ماشومانو میندې او پلرونه معتادین دي. طبي ډاکټران وایي چې د کورنۍ د غړو په تیره بیا د مور او پلار اعتیاد د دې لامل کیږي چې د هغوی ماشومان هم په نشو اخته سي ډاکټران وایي کومور پلار نشي پرې نشدي، نو د معتاد ماشومانو درملنه موثره او ګټوره نتیجه نه لري. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته وړاندې کوي.
دا معتاد ماشومان په یو روغتیا مرکز کې بستری دي. وی هم په دې مرکز کې د لویو معتادینو غوندې 15 ورځې بستری وي. د دې ماشومانو څخه یو هم د 10 کلنه نرګس ده. دا وایي چې مور او پلار یې نشایاندي، هغوی به د دې اورونو په مخ کې نشي کولی. د نشي موادو دود به په ټول کور کې خپور شو، ځکه نو دوی هم په نشو باندې ورسره اخته شول.
پدر مادر ما مواد استفاده میکنه.
مور او پلار می نشایاندي، کله چې به دوی نشه کوله سر برا باندې وګرځید او له کوره به ووتمه. زه ډیره خفه کیدم چې ولې می مور او پلار نشه کوي. یوه خور می معلومه ده، کله چې د هغې حالت ته ګورم ډیره خفه کیږم.
بسیار جګر خون می شوم.
طبي ډاکټران وایي چې په نشو باندې د اخته میندو او پلرونو ماشومان ډیر ژر په نشو باندې اخته کیږي. په کابل کې د ښځو او ماشومانو د سلبستریز مرکز مسؤله خایسته حکیم وایي د ډیری معتاد ماشومانو درملنه له مور او پلار سره یو ځای کیږي، ځکه چې ماشومان د نشي پریښودلو په بیلابیلو پړاوونو کې خپلو میندو ته اړتیا لري.
یو شمیر ماشومان له مور او پلار څخه مستقیم او نورې بیا غیر مستقیم معتاد شوي دي. هغه ماشومان چې په مستقیم ډول معتاد شوي دي له مور او پلار سره یو ځای بستری کیږي او د مور او پلار غوندې درملنه کیږي. دوی 15 ورځې له خپلو میندو سره یو ځای تداوي کیږي.
15
ورځې
د نرګس مور مروه هم د نشي پریښودلو لپاره په دې روغتیايي مرکز کې بستری ده. دا وایي چې له میړه سره یو ځای د اولادونو په مخ کې نشه کوله. همدا نشه د دې لامل شوه چې نرګس او دوه زامنې هم په شو باندې اختشي.
دا مورد تفلاکوي مزيات درد میکشم.
په خپل اولادونو ډیره زوريګم. لزان سره وایم چې زوالې روغ نه یم، چې خپل ماشومان وساتم او د نورو خلکو غوندې آرام ژوند ولرم. اوس می هم ماشومان او حمزه په دې ناروغي باندې اخته یو. ځان ته چې ګورم له ژوند څخه ناهیل شم او له ځان سره ووایم چې کاش یوازې زه معتاد وای، خو اولادونه مې جوړ وای.
دې معتادو ماشومانو د زهر ایستلو پړاو تیر کړی او د بیا رغونې په دوهم پړاو کې دي. دوی په یو وړوکي کوټه کې د ښې راتلونکې په هیله زده کړه کوي. د دې ماشومان استاد نیلوفر وایي چې دوی د لیک او لوست ترڅنګ د هغوی رواني درملنه هم کوي.
مونږ د ماشومان درې نیمه بجې رخصته وو، درس ختميږي او بیا خپل مندو سره وي. کله چې سهار 8 بجې وړکتون خلاص شي بیرته خپل درسونه ته راځي. له بعد مرغه چې له ډیری ماشومان سره خپل مند د مور په شان مینه نه کوي.
پراتلون کو څورځو کې با نرګس او د هغې مور لدې رښتون څخه رخصت شي. خو د نشي موادو د درملنې د برخې رواني مشاورین وایي کمایندې او پلرونه له نشو څخه لاس ونخلي نو ډیر امکان شته چې ماشومان بیرته په نشو باندې اخته شي، ځکه چې ماشومان د خپل مایندو او پلرونو پر لار ځي او په هر کار کې د هغوی تقلید کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري او اوس د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د معتادو شوزو او ماشومانو د درملنې شپته به سر زروختون چارواکي وایي چې دوی د جماعتونو لملا امامانو او نهیو د وکیلانو سره په ګډه همکاري معتاد مرمنې پیدا کوي او بیا د درملنې ته هڅوي. دا چې دا روختون کوم امکانات لري او په کوم لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې روختون له وی ډاکټر سارا حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې دا روختون کوم اسانتیاوي لري.
د شپېته بستریز روختون د ودان پروژې دی طرف نه په 2012 کال کې د جولای په میاشت کې رامنځته شولو، چې په شپېته بستره کې شل بستره د ښځو، دیرش بستره د ماشومانو او لس بستره د تنکیو انجونو په باره کې جوړ شوی دی. یوازې د تخنیکی برخې پرسونل چې دی هغوی ته معاش د دولت دی طرف نه ورکول کیږي.
دا روختون له نورو هغو سره څه ځانګړنې لري، څه توپیرونه لري؟
په دې روختون کې مریضان په خپل خوخه باندې بستر کیږي او په خپل خوخه باندې ځي. ځینې مراکزو کې چې یاد دولت دی طرف نه جمعوري کیږي چې د جمعوري په پروسه کې په مریضان په زور باندې بستر کیږي. کوم مریض چې په زور باندې بستر کیږي هیڅ وخت هغه تداوی نه قبلوي. او بل ځانګړنه دا ده چې یوازې دا د ښځو لپاره مختص شوی دی، د دوی سره د دوی ماشومان هم البته بستر کیږي. که چیرته ماشومان معتاد یې کني مګر هغه د خطر لاندې دي، نو دا یو ښه خبره ده چې مور د خپلو ماشومانو په حق لباندې تشویش نه لري.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
منګ تنها دا کو چې د مریضانو د ډیټاکسفیکیشن یا زهر جدایی په مرحله کې د مریضانو ته فقط هغه د درد آرامون کې دواګانو څخه استفاده کیږي او د هایدروتراپی چې ورته وی یا د اوبو په واسطه تداوی چې دا زمونږ په سنټر کې هیڅ اجازه نشته دی. مریض ته هغه سه مسکن کون کې یا درد آرامون کې دواګان نه ورکول کیږي چې بیرته مریض د سنټر څخه رخصتیږي او بیرته د هغه دواګانو معتاد وګڼل شي. بل ځانګړنه د فامیلی کانسلنګ یا د مشاوره د فامیلی ده چې البته دا د هغو فامیلونو د پاره ده چې همزمان یا په یو وخت کې ښځه خاوند او ماشومان ټول بستر وي، چې د دغه د پاره موږ په هفته کې یو ځل یو استاد ورسره ځي هغه سنټر کې چې دوی پلار بستر دی دغه ماشومانو د لیدلو لپاره وړل کیږي. هغلته هغوی سره فامیلی مشاورت هم کیږي او دغه ماشومان او ښځه خپل پلار یا ورور هر څوک چې دوی بستر یې هغه سره ملاقات هم کوي. هغه د ملاقات زمینه موږ ورته مساعد کوو.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستر کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
د دې پروسې د آوټریچ نه شروع کیږي یا د ساحوي ټیم نه. صحاوی ټیم چې د ټولو هغه وکیلانو سره خپل ځان ثبتوي او هغه ته دا معلومات ورکوي چې چیرته تاسو کوم داسې فامیل وینئ چې هغه مواد مخدر څخه استفاده کوي موږ ته معرفي کوي. یو فامیل ترڅو چې هغه راشي بستر شي دوی درې میاشتې ورسره کار کوي او کله چې هغه آماده شي دی ته چې راځي په سنټر کې ځان بستر کی د دوی څخه تاریخچه اخلي چې دغه تاریخچه اخیستلو نه وروسته ګوري که چیرته مریض واقعا کومه جدي ناروغي ساري ناروغي یا کومه بل ناروغي ونه لري یو مریض بستر کی. د ساري ناروغي نه پرته ځینې مریضان دي چې دوی جدي رواني ناروغي لري چې دغه رواني ناروغي لرونکي کسان چي دي دوی کېدلی شي چې خپل ځان ته ضرر ورسوي او همدارنګه هغه نور مریضان چې داخل په سنټر کې هغه تم ضرر ورسي. په داسې وخت کې لومړی باید دوی رواني ناروغي تداوي شي او د رواني ناروغي د تداوي څخه وروسته باید دوی معتادیت تداوي شي.
بستري معتادینو ته د خپل خدماتو په اړه معلومات راکړي.
لومړی چې کله دوی بستر کیږي د صفایي لپاره هغه کیټ یا لوازم ورکول کیږي چې په هغه لوازمو کې د غاښونو د برس کولو لپاره برس همداسې کریم چې دی ورکول کیږي، کمپالې ورته ورکول کیږي، چپرکټ ورته ورکول کیږي، سپلاکې ورته ورکول کیږي، جان پاک ورکول کیږي. په 15 ورځو دوی ته ډوډۍ ورکول کیږي. دوی لپاره دوا مفته ده. د سمزدایي مرحله د تیرېدو یا د خلاصېدو څخه وروسته دوی ته مشاورتونه شروع کیږي. د فامیلي، ګروپي، انفرادي مشاورتونو ترڅنګ سایکو ایجوکیشن یا رواني تعلیمات ترسره کیږي. د دې ترڅنګ دینی تعلیمات ورته ورکول کیږي. ماشومان ځانګړی صنف لري، په صنف کې ورته استادان درس ورکوي او د دې ترڅنګ د سپورت اتاق هم جدا دی چې په هغه کې وسایل سپورتي ایښي دي. هر وخت چې ماشومان زړه تنګیږي بیا دا سپورتي اتاق په ورځ کې یو ځل ورته خلاصیږي چې هغه اتاق کې دوی خپله ساتیري کوي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
موږ یو ساحوي ټیم لرو د آوټریچ په نوم باندې. دوی تر یو کال پورې د دې مریضانو څارنه کوي، کورونو ته ورځي او هلته بیا هم ګوري که چیرته بیا هم ویني چې مریض بیرته ریلپس کړی دی نو مریض بیرته راوړي تشویقوي چې بیا هم بستر شي. که چیرته مریض ته خماري حالت یا هم کوم مشکل ورته پیدا شي هغه کولی شي چې آزادانه سنټر ته راشي او خپل مشاور سره وګوري او هغه مشکل خپل حل کړي.
که د خپلو ستونزو په اړه راته معلومات راکړي چې د ښځینهوو د تداوي پر مهال تاسو له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟
که چیرته یوه ښځه معتادي او د هغه خاوند هم معتادي او دغه میرمن چې موږ دلته تداوي کوو او خاوند یې حاضر نه شي تداوي دپاره، نو کله چې دا د شفاخانې څخه رخصت کیږي او بیرته خپل کور ته ځي نو دا زموږ تداوي ناقصه ګڼل کیږي ځکه دا ښځه یا د میړه د طرف نه ورباندې فشار راوړل کیږي بیرته د مواد مخدر نه استفاده کوي. بل مشکلات چې دي د کلتوري دي چې یوه ښځه باوجود د دې چې معتاد ده مګر د کورنۍ د خانه د اجازه نه ورکول کیږي چې هغه ادوی سنټر ته ولاړ شي خپل ځان بستر کی. همدارنګه بل مشکل دا دی چې دوی ادرس مشخص نه دی، هغه ټلیفون نمبر چې دوی په سنټر کې ورکوي کله چې ورته زنګ ووهل شي هغه باندې، او یا دا چې ټلیفون نمبر تبدیل کړي. بل مشکل دی آگاهی پړوند دی، یعنی داسې زیات فامیلو نشته چې هغوی حتی په دې باندې نه دي خبر چې داسې کوم ځای هم شته د ښځو د تداوی دپاره چې هغې سره کولی شي چې دوی خپل ماشومان هم راولي. بل که چېرته یو معتاده ښځه دلته تداوی کیږي، کله چې رخصتیږي او هغه د کار غوښتنه زموږ نه کوي، موږ ورته هیڅ جواب نشو ویللی او هماغسې ناامیده ځي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د هیروین څه کوي؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دو څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس په دې موتاد ل ژوند خبر سو د لوګر ولایت اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم نور الحق شي وای چی تر نشه مخکې موټر چلاوه، خو کله چې په هیروئین وخت تاسو نو کار ځنی پاتوسو او وسو کار نه ور کوي. د وای چې اوس هغه مېرمن هم ځنی بیزاره ده چې د پمنتابه واده ور سره کړی وو. دا چې نور الحق نور لڅ ډول ستونز سره لاس او ګریوان دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نشه نمخ کې ډرایور او ټیلر مې چلاو پاکستان کې، پاکستان مې چې کاړه راوړل کابل ته، نس یو کال خو ما بل لغنه په دغه نشو باندې مسرس. اول مې لا پیمونه شروع کړل په وجه د دې چې دماغ کې د شي انرژي کم و، دغه کار روزګار ته مې لاس رسای نسوي کوي. صحیح دغه په وجه باندې ما خپل کار روزګار په مخه بوه تر ډیر شپږو کال پورې. هغه نو وروسته بیا په دې بل عمل را واوختلو د هیروینو باندې. یو درې کاله کېږي هیروین استفاده کوو. بل چاره باندې شروع کړل، ما دې شی په باره کې معلومات نه درلوده. زما پیژندل نه چې راته مخکې کړل استفاده مې کړ، په ما ډیر ښه ولګېده. همغه وجه نه بس یو ورځ بعد دوه ورځې بعد همداسې همداسې پکې راغلل. تقریبا په ټول فامیل کې همدا یو زه یم په دغه عمل راوخته یم. دا عمل چې دا د طبیعي لار ده، نو دا اوس په حال زه په کلي کور کې مرور سره نه شوی اوسېدای. په کاروبار داسې تاثیر وکړ چې دغه هیروین ته چې راواوختم یو میاشت دوه میاشتو کې مې اعتبار هم له لاسه ورکړ، وظیفه مې هم له لاسه ورکړله، او د کور اعتماد مې هم له لاسه ورکړ، عاید مې هم بند شه. چا کار مزدوري نه در باندې کوي په دې عمل کې. دغه درې کاله دغه شي سره زه لاس و ګرېوان ولم تر ننه پورې په دې عمل کې. چې کم نظر درته کوي، درې کاله زه دغه هیروین استفاده کوم. تقریبا اسه مشخص معلومه دي 2.5 لک غیر له دي غریبی نه چې ما کړی دغه قرضدار شوم. د سه حالت په مارغه چې زه دغه خپل د فامیل له سرپرستی نم زه دوی بیخی محروم کړل ما. دا اوس په حالم چې زه کوم چې اوس مدام دی احتیاج ژوند دی بل چا جایدا. نو اوس موږ خپل جایدات کې د سه احتیاج یو. کوم وخت کې چې زه رو ولما خدای شته چې تورخم نه براو او کوم ټلیفون نه بشرو سول د خپل ورو ورو راره بل بل ار یو سره ما کومک کاو. نو اوس چې زه درته وایم چې روپۍ اعتبار نه لرم هم باید وې مانی. اعتبار هم سفر ته رسېدلی ده، مجبوره شوم. سرک مې نیولی، موټر مې درولی دي. داسې یو شپې یو شپه برابر سو همدغسې انډیوالانو سره، بس خبره م جوړه کړله ووت سرک ته، د غټ موټر م ودروله. ډېر زر روپۍ ورسره وم هغه مخکې. د نشې بده برخه مې دغه دسې ما خپل مېرمن چې کوم نفرت مانه کوي په دې عمل کې، لکه هغه ساحه هغه اتاق هغه جای بیخي ترک یا کوم شي باندې چې زه لاس ووهم هغه شینم دا استفاده نه کوي، بیخي ایسته غورځوي. دا ډېره ترخه هغه د ما چې خپل ښځه مې څومره په مینه او څومره په هغه باندې کړې ده. انسان باندې ډېر بوج راځي. دغه اوس د ما ځکه پټه یار چې دا رانه نیولې دي، واکو اختیار د کور او تاګ را تاګو دا ټول را نیولې په وجه د همدغه څه په غلطه لار روانه ما. امام اغزه به کار نه کوي، اتمان نه کوي، ما ځان ملامت کړل.
په هر تصویر کې زر خبرېسته،
د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شر ستاسې لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو بېوزله ماشوم دی. دې د کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته له یو شتمن سړي سره مخ کیږي. شتمن سړی د کار لپاره له ځانه سره بیایي، خدا نه ورته وایي چې څه کار به کوي. دا چې دا سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سواری تر پیدا کا؟
څنګه را پیدا کوي؟
ناری بابا هم چې خار والا خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکا.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مکتب وای؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله پنځوس افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي؟
نه گزاره مو نه کیږي، خو چې ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې دوه سوه افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخېږه چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مه یې کوه.
ښه، سمه ده، تر زه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، استړی مشی هلک، استړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی خیم.
فریده بچیا، دا زمون مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د سره کار کوو. اجی صاحب، دا لک فرید نومیږي، ډیر تکړه لک دی نام خدا.
ها ها، ډیر ښه.
اجی صاحب، دا لک نیمه ورځ مکتب وای او نیمه ورځ به زمون سره کار کوي. دا ویل چې زما کار بچوي. ما وای اجی صاحب درته وای
بچیا، زمون کار ډیر اسانه دی. موږ له خارج څخه د کالیو وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره د همدا اوس خپل کار شروع کړه. سرداره؟
بله جی صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ها ها، اجازه ده موټر ته لاشي کوم؟
قومندان صاحب، په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشي کوم، که شي نو بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دې راکه.
قومندان صاحب، په بکس بل شی نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر، و به ګورو چې کتابونه دي که بل شی.
ها دا دې وګوره.
استاد، په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی؟ هیروین؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیوانیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي. سربازه!
بله قومندان صاحب.
راشه د دوی لاسونه ور وتړه چې د پولیس او زوی ته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.